دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایو. په روانه ګړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې د خبرو دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه ملیحه امیرزاده نه.
السلام علیکم ته ټول اول پامخله د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په دریش په تزلو کې خانه شماری سرته رسیدلې او نن پکې مردم شماری شروع شوه. په مومندو ایجنسی کې وسلوالو د پاکستان پوځي ادارې او کارکونکو وژلې دي او جرمني ترک سیاستوالانو ته په عوامي هوندو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړي. تفصیل: په پاکستان کې په دریش پېته ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سرته رسیدلی دی او لننه په دغو سیمو کې د سر شمیرنې لړۍ پیل شوه. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل لننه د سر شمیرنې عمل پیل شو چې د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. نوموړي وویل چې د فارمونو په ډکولو کې د شکایاتو نوټس هم اخیستل شوی دی.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی
دی وائی پلومڑے ورس پکم ورس چی کورش میرا نشور روشوا نو یو شور جوڑ شو چی وزنانا پا پینسل باندی فارم ڈکوی نمونگ پا فوری توگا دہاغی نوٹس واغست او ہدایت جاری کرل چی دا پینسل کاراولو بیخی اجازت نشتا.
بلخوا د قبایلي سیمو د زده کوونکو وکیلانو د اتحادی استازو پرون په خبر کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه د بیکوره شو خلکو سمه شمیرنه نه کیږي. د مومندو ایجنسی میچنی بای کورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې یو کارکونکی وژل شوی دی. علي اصغر د پاکستان د پوځ د ادارې ملټري انجینرینګ سروس سره کار کوي. د چارواکو په خبره پرون ماښام ناملونو معلومو کسانو له جمعات نه غزان سره روان کړ او سهار یې مړې په بای کورونو کې وموندل شو. د دې پیښې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان جمعات الاحرار قبول کړي. د بای کورونو سره نږدې عائشو کورونو کې هم پرون د فرنټیر کانسټیبلری مرکز ته د یادې وسلوالې ډلې دوه ځانمرګي برید کوونکي ورننوتل چې د اف سي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وشوې او دواړه وژل شول. د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتېری هم وژل شوی او یو بل ټپي شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په لرو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی سلیر وشکنټو پورې د کار کولو فیصله کړې ده. د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې ګام مقصد په لویو هسپتالونو بوج کمول دي. نوموړي وویل
مونگل تا تقریبا اتا نه ډاکټران ناری واری سی کې ورکړ مخ کې بسلور سزا کې بدری او سزا کې پیزو سزا کې بدو مونږ ته نه هو تور سر نه مونږ غواړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لور کوي په کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکی لګیا.
بلخوا د صوبې ډاکټرانو د صوبای حکومت د دیګام هرکلی کړي ویلي دي چې لدې سره به په هغو سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوي برابرې شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانې د امنیت مشر جنرال امیر ګل حسین خیل مشال ریډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 95 وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لا وخت ده. نوموړي وویل چې یاد عملیات 13 ورځ نه وخته پیل شول او تر اوسه دوام لري خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د انکری او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوې دي، جرمني د ترکی سیاستوالانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې دي. دغه سفارتي کړکېچ هغه وخت پیدا شو کله چې هالند او جرمني د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان اختیاراتو د زیاتولو په مقصد ترک وزیرانو ته په سیاسي غونډو کې د خطاب کولو اجازه ورنکړو. ترک وزیرانو غوښتل چې د اپریل په 14 کېدونکي ټول پښتنه کې ترک وګړي رایو اچولو ته وهڅوي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګبریل اداخ شپیګل مجلې ته ویل کانکرا د جرمني قانون نه مني نو برلین به ضروري ګامونه واخلي. د مارچ 13 دغه په خبرو شو خبرو کې ویل شوی چې هغه څوک چې له حد نه اوړي باید دا اونه غني چې ګواکې دلته خپل سیاسي نظریه خورول شي. د مارچ 14 ترکی خبرداري ورکړ چې 15,000 پناهغښتون کې اروپای اتحادیه ته واستوي او له هغې نوازنامې نه به بهر شي چې تیر کال په مارچ کې اروپایي هیوادونو ته د پناهغښتونکو د ورتګ چپا د کمولو په مقصد شوې وه. د فرانس انتظامیه وای نن د پاریس په اورلی هوایی میدان یو تن تر غیروسته په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه ټوپک تختولې و. د ای اف پی خبری اژانس کورنو چارو وزارت له خولې وای دغه تن له پوځي نه تر ټوپک تختولو وروسته یو دوکان ته منډه کړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. دغه هوایی میدان له خلکو خالی کړل شوی دی. دا د فرانس دویم لوی هوایی میدان دی. د فرانس پولیسو په ټویټر پاڼه ویلي چې په سیمه کې امنیتي کاروایی روانه ده او له خلکو یې غوښتنه کړي چې دغلته د ورتلو نه ډډه وکړي. د امریکا حکومت پرون اعلان کړی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په حق له عدالتي فیصلو خلاف به اپیل وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میریلینډ ضلع عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډولو خلاف به اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو پر وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عارضي بندې سره اړه لري. عدالت دغه فیصله د مارچ په شپږمه اورولې وه، خو د هوایي ریاست یو عدالت د ټرمپ د فرمان دوه برخې ځنډولې وې چې یوه برخه امریکا ته د کډوالو په تګ د څلورو میاشتو لپاره بندې سره تړلې وه. د ولسمشر فرمان د واشنگتن په عدالت کې هم چیلنج شوی، خو عدالت ویلي چې په اړه فیصله نه کوي ځکه چې د نورو عدالتونو فیصلې پرې راغلي دي. په فرمان کې د سومالیا، شام، ایران، لیبیا، سودان او یمن پر وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي سفري بندیزونه اعلان شوي وو. په دغه فهرست کې عراق شامل نه دی. او د امریکا د عدلی وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد ور وړاندې کړل چې ویلي وو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې جاسوسي کړې وه. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونلډ ټرمپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ټرمپ په باراک اوباما تور پورې کړې چې تیر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې و نو ښاغلي اوباما یې ټلیفوني مکالمې اورېدلي او څارلې دي. د عدلی وزارت په دې اړه اسناد د سینټ استخباراتو او د عدلیې کمیټې ته وړاندې کړي دي. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې خبر درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس ک فیسبوک او ټوټر پاڼه لري. نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او دا غي د لاري هم تاسو ټوله خبرونه اوریدل شي، لیدل شي او کتلی هم شي. کچر رس د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونو تفصیل به واوري. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر ویلي چې په درش پیته ضلعو کې د کورشمیرنې عمل سرته رسېدلی او له نن نه سرشمیرنه و پیل شي. بلخوا بلوچ ملل پات ګوندونه په سرشمیرنه اندېښنې لري او وایي په صوبه کې روان حالت د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي اونیز خبرونه سروې کې د قبایلي خزو حقوقو لپاره کار کوونکي ناهید افریدی ملمنه ده.
نیکسیمیزم زیاتی دو او چې کم طریقې پتن خلک وو هغه به ټارګټ کېدل. نو ما دا ضرورت محسوس کو چې یاره زه د سوشل سیکټر ته لاړه شم چې یو خوځو په دې خبرو ځان پوه کړم.
اونیز خبرونه جمهوریت کې مو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو جمهوری نظام ودی او د پارلمان رول موضوع څېړلې ده.
موږ 2020 نمائندگان درو هر نمائنده په اصطلاح د یو هیز په شکل سره د خپل ځان په هنداره کې د نظارت پروسه مکتبی ای
شننی او تبصری هم د خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د هیواد په درش پیته ضلعو کې د کورشمیرنې عمل سرته رسیدلې دی او سره له نن به په هماغه ضلعو کې سرشمیرنه پیل شي. نوموړي په خبري غونډه کې ویل چې لومړی د سرشمیرنې لومړی مرحله به د اپریل تر 15 نیټې پورې دوام ولري او د سرشمیرنې دویمه مرحله به د اپریل په 15 نیټه شروع شي. هغه په خبري غونډه کې په پنسل سره د فارم ډکولو په اړه راپورته شوی لانجی هم خبري وکړي چې نور تفصیل یې د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا اویل
چې دا وخت پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل پیل شوی او د قبیلی سیمې او رغزی ایجنسی بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پنجاب په دریش پیته ضلعو کې د کورشمیرنې عمل پوره کړی شوی او نن د خالی د ورځې نه په دغه یادو سیمو کې د سرشمیرنې عمل پیل کړل شو. د نوموړي په وینا چې لومړی د سرشمیرنې په پارم، دویم کې اے د نارینه، بی د زنانه او سی خانه د نرغزیانو لپاره وا، خو اوس چې سپریم کورٹ او د لاهور های کورٹ حکم ورکړو نو په فارم کې سلورم نمبر خانه د مازور سړی، پنځم نمبر د مازوري زنانه او شپږم نمبر د مازور نرغزی لپاره جوړ کړی شو او دوی په اوس په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. د آصف باجوا وینا و چې په دې موقع د فارم د ډکول په حواله ځینې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې ګنې فارم په کچه پنسل ډکول کیږي د کومې د مخنیوي لپاره چې دوی ہدایت جاری کړل.
پہلے دن جس دن ہماری خانہ شماری ہوئی تو ایک دم شور مچ گیا جی.
دی وای پلمڑے ورس پکمورس چی کورش میرا نشورو شو نو یو شور جوړ شو چی و زنانا پا پینسل باندی فارم ڈکوی نمونگ پا فوری توگا دہاغی نوٹس واغس او خپل سپرویزر او پوزی سپرویزر تمو ہدایت جاری کرل چی دا پینسل کاراولو بیخی اجازت نشتا اوز پا پوزی سپرویزر او زمونگ سپرویزر دی خیال ساتھی.
اب اس چیز کا دھیان دونوں رکھیں گے ہمارے سپروائزر بھی اور فوجی سپروائزر بھی.
دا شماریاتو دا ادارے پا وینا روانہ سرشمیرنا او کورشمیرنا پا دو پڑاونو کی گی. لمبلے پڑاو دا پنزل لسم مارچ نا شورو شوے او تر دا پنزل لسم اپریل با روان وی او دویم دا سرشمیرن پڑاو با دا پنزوشتم اپریل نا تر دا پنزوشتم مئی پوری روان وی. سراج زہیر، مشال لیڈیو، اسلام آباد.
درنو اردن کو پہم دی موضوع کے پاتی گیگو پا پاکستان کی دا سرچ میرنے لمڑے مرحلہ روان دا خو پتی اڑ دا قبائلی سیمو فعالان زنی اندیخنی او غختنی لری. پرون پہم دی لڑکی پا پی خور پریس لب کے دا فاٹا دا زدکون کو سازمان فاٹا سٹوڈنٹس آرگنائزیشنز یا وا خبری غنڈا کھڑی دا پا دی موقع دوی لحکومت غختن وکڑا چی دا سرچ میرنے پا فارم کی دی ورتا یا وا بلا خانہ ہم ورزیا تکڑی چی پکی دا شمیرل شوی تن دا اصلی وطن ذکر وی. دوی نورې غوښتنې هم لري چې تفصیل یې د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په دغه محل د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د قبایلی سیمو لپاره د سرشمیرنې په دستاویزاتو کې یو ځانګړی خانه جوړ کړل شي چې د سرشمیرنې وروسته د قبایلی سیمو د خلکو کره شمیره را مخته شي.
په دې فارم کې د یو داسې کالم پرې دی چې په هغه کې د دوی د اوریجن چې کوم د دوی د شناختی کارت د ډومیسایل پته ده د هغه ذکر پکې کیږي. نو زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي. نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کوم شماریات دي آب په مینیاریټی کې راشي، آب کم شي چې سبا دوی ویلی شي چې مونږ د 2017 کې چې کوم شماریات کړی دي پغه کې د قبایلو څلوېښت لکه دي یا پنځوس لکه دي. حالانکه قبایلو شماریات که تاسو وګورئ نو هغه د تیرو پنځو کالونه چې کوم اندازه ده د یو کروڑ نه د بره دي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي هغوی به د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو او نورو قبایلی مشرانو سره د دې ستونزې په اړه مشاورت کوي او هڅه به کوي چې د سرشمیرنې په چارواکو خپله غوښتنه ومني.
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کم ځای کې وای، که په خیبر پختونخوا کې، په ګل آباد کې وای، که په پېښور صدر کې وای، که په کراچۍ کې، په صدر کې وای، که په لاهور کې کم ځای کې وای، تاسو په مغه علاقې سره شمار کېږي او مغه حلقې سره آبادی به کم زمونږ راشي نو زمونږ ته به بیا هر څه کم شي. پہلا مونږ خاټ پارلیمنٹیرین سره ورځو، مونږ باغې ته وایو چې یاره تاسو دا خبر ورسوي که هغه چرته عمل درآمدونه کو نو مونږ به احتجاجي لار اختیار کوو.
یاد دی وی چې په پېښور کې د اپیکس کمیټې په یو تازه غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلی سیمو نه په عریضي توګه بې ځایه شوی یو کم نوي فیصد خلک خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان یو پخوانی غړي منیر اورکزی د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې زیات قبایلی خلک د ژوند د اسانتیاو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې نه اوسیږي.
کدان منه د شمور کې نو کوبیرو بو خپل چې شمور نه هم کم خلک روشي اوس چکدا ای چې کبیل 93% واپس لوړ دی او 87% واپس لوړ دی لکه کلیر ده د کی شک نشته چې لکه ملیټنټس نه 90% کلیر ده خو خره کال ته تللی نه خلکو هلته کورونه ټول ڈیمالش شوي وړانګو هلته بجلی نشته هلته اوبه نشته هلته سکولونه نشته هلته سپیتالونه نشته
یاد دې وی چې د مارچ په 15مه د پیل شوي سرشمیرنې په لومړي پړاو کې یوازې اورکزی قبایلي سیمه شامله ده او په پاتې شپږو نورو قبایلي ایجنسو کې به د اپریل د 15مې نیټې نه په دویم پړاو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د نور پاکستان غوندې په بلوچستان صوبه کې هم د سرشمیرنې لومړی پړاو روان دی، خو بلوچ ملتپاله ګوندونه په دې اړه اندېښنې لري. دوی وایي په صوبه کې روان حالات د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي. دوی زیاته کړه د دې امکان شته چې دوی د سرشمیرنې د نتیجو له منلو څخه انکار وکړي، خو صوبایي حکومت دریز لري چې د سرشمیرنې بهیر به په پوره توګه شفاف وي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ لري.
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د پاکستان مرکزی حکومت د دوی پر اندېښنو سربیره په صوبه کې د سرشمیرنې بهیر پیل کړی دی. دوی وایي یوازې د امنیت نشتوالی نه دی، بلکې دوی درې مهمې اندېښنې لري. د صوبې پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل مشال رادیو ته وویل یوه اندېښنه دا ده چې د صوبې له یو شمیر بلوچ میشتو سیمو خلک بې کوره دي. دویمه دا ده چې په یو شمیر ضلعو کې د امنیت مسله ده، او درېمه دا ده چې په صوبه کې به میشت افغان کډوال هم ثبت کړل سي. سردار اختر مینګل وویل د دې امکان شته چې دوی د سرشمیرنې نتیجې ونه مني.
ہائی کورٹ ویلی دی چې افغان کډوال با نشمارل کیږي او له بلوچ میشتو سیمو به کورشوی خلک با په کور شمیرنه او سر شمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې مونږ منو. حکومت په دې اړه شکمن شو چې افغان کډوال هم شمیرل کیږي او به کورشوی بلوچان نشمارل کیږي، نو مونږ به په هیڅ صورت د دې سر شمیرنه نتیجې ونه منو.
د صوبې په اتحادي حکومت کې د شریک نېشنل ګوند مخکښ ډاکټر ایساق بلوچ هم سردار اختر مینګل ته ورته اندېښنې څرګندې کړې. ډاکټر ایساق بلوچ وویل د سرشمیرنې د ادارې چارواکو په خپل ویلي چې شاوخوا یوولس ضلعو ته به د سرشمیرنې لپاره کار کوونکي ډېر په ګرانه ځي. ده وویل په ځینو سیمو کې خو وار له مخه دا کار کوونکي تښتول شوي دي.
په اواران کې استادان وتښتول شو، په کیچ کې وتښتول شو، او په نورو سیمو کې دې ته ورته پیښې وشوې. نو چې په یو ځای کې داسې بیره خپره شي، نو بیا نورو سیمو ته هم کارکوونکي نه ځي. هغوی به څنګه لاړ شي چې د ژوند له خطر سره مخامخ وي او پوره امنیت نه وي ورکړل شوی؟
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الحق کاکړ مشال راډیو ته وویل بې کوره سوي خلک چې هر ځای وي خو په سرشمیرنه کې به شامل وي.
دا هغه شمیر خو په هغه علاقو باندې کیږي چې ریچدي خپل نیو یاستو جوړ کړی دا، او ورسره الته بدوی دا اختیار ورسره ستا چې دوی دا ورته وای چې په اصلا مزیا په د ډېر بوټي یا د کولو یا د قزدا دی یا د مستول هم هر منځکار علاقه چې دوی وي څه حدا پوری چې دا نور قوتونه دي کم چې د شتګر د شر پسند قوتونه دي کم چې دا د شواري په دغه کې عمل کې رښنه جوړي اوی دا پاره د حکومت ډیر کلیر پالیسی دا کتن د اجازه په مرز نور کوز مر پارا ملټریز مر دا نور لا انفورسمنت ایجنسی ان څونه چې دي دا ګر دا التا په خپل ځایو موجود دي.
انور الله کاکړ زیات کړ چې د بلوچ ملت پالو دا اندیشنه بې ځای ده چې په صوبه کې میشت افغان کډوال به د ځای خلکو په توګه وشمیرل سي.
مر دا کوشش دی چې خپل هډ کاونټ وکړو چې پاکستانیان په نفر کې څو دي، او موږ خبرنه نه غواړو چې څه غیر پاکستانیان دي، کاغه ایرانیان وي، کاغه افغانان وي، کاغه بنگالیان وي، دا تر دې ځایو کې ډېر غیر پاکستانیان راغلي دي. خو دا غیر د پاره یو میکانیزم کوم چې پاسبل دی هغه جوړ شوی هم دی، او موږ به دا انشور کوو چې نان پاکستانی پیدا کی.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کور او سرشمیرنې د بهیر په لومړي پړاو کې د بلوچستان د کوټې، ژوب، سیوی او مکران ډویژن په اول ضلعو کې په کار پیل شوی دی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړوي ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت په لورو پرتو کلیوالو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په دریو شفټونو یعنی 40 غنټو پورې د کار کولو فیصله کړی ده. په دې لړ کې د صحت صوبایي وزیر شاهرام خان مشال اړوي ته ویل چې د دې ګام مقصد په لوی هسپتالونو بوج کمول دی. بلخوا د صوبې ډاکټرانو د صوبایي حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شاهرام خان ترکه مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټولو صوبې په کلیوالو او خاریو سیمو کې چې څومره هم مقامی د صحت بنیادی مرکزونه دي هلته به اوس د 2 غنټو په ځای 40 غنټې ډاکټران او عمله موجود وي او خپل ډیوټي وکوي او د ډاکټرانو او نور عملی شمیره هم په دغه صحت مرکزونو کې زیات کړی شوی ده چې ورسره به د صحت ستونزو کې هم کمی راشي او خلک به د کتنې یا خپل ناروغ به لر لر ځینو ته نه وړي.
بالکل جی آر ای سی چې سونه دي مونږ هلته تقریبا من اته نه ډاکټر ناری واری سی کې ورکړ مخکې به سلور سزا کې بدري او سزا کې پیزو سزا کې به دوو موږ ته نه هوت اور اسو نه موږ غواړو چې 24/7 سرویسز هغه علاقو کې خلکو لور کې چې په میجر هسپتالونو باندې رشم کم شي او په کلی کور کې خلکو ته ډاکټر اویلیبل دی چې سرویسز ورکې لګیا.
د چر صدې تنګي تحصیل هسپتال کې د اډوګو ماهر ډاکټر ډاکټر کفایت د حکومت دا ګام اوسته او ویل چې د سره به نه اوازې ام پولیس هسپتالونو ته دلی رتلو د ستونزې نه بچ شي بلکې په غټو هسپتالونو او ډاکټرانو باندې بوج هم کم شي او زیات ډاکټران به هم پروزګار شي. ډاکټر کفایت جاتکړه چې د نړیوال معیار تر مخه یو ډاکټر دروازې وو یا اته مریضان ګوري خو دلته خوشاله سلو پورې مریضان یو ډاکټر ګوري چې نه اوازې په ډاکټر باندې بوجوي بلکې مریض ته هم صحیح پاملرنه نشي ورکولې. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال اړوي ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو په پیښور پریس کلب کې د کویلې د تاجرانو د اتحادی مشرانو یو خبری غونډه کړې ده او په دې موقع دوی ویلي چې په تورخم پوله باندې د 2500 د کویلې وړونکي ګاډي ایثار پاتې دي چې د افغانستان د مزار شریف نه د پاکستان د کارخانو لپاره کویله راوړي. د دوی په خبره د پولی د تړلو لوړی دوی ته سخت تاوان اوریدل دي. د یادې ټولنې جرنل سیکرټر اقبال یوسف سره د مشال اړیو خبريال غلام غوس مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې د کویلی د ټرکونو د ایثار پاتې دو لوړی سمره تاوان ورته اوخته دي. نو موړه په جواب کې وای
منګ چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمټو فیکټرو سره یا د نورو فیکټرو سره هغه مال ټول ایثار شولو چې ایثار شولو زمونږ هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ چي دی یا خو هغه کینسل شي بلې کیسه دا ده چې نه دا ګډ اوس خاص هم کړلې شي دا غي ډیلیوري پیریډ چي دی هغه پورا دی. نو موږ به څه چل کوو چې دی باندې به لیټ ډیلیوري چارجز ورکو هغه یو ودینا علاوه نقصان دی. نو موږ دا واړو ټولو ته درخواست کوو موږ چې یاره دا چلو کې چې دا گیټ دومره موږ ته خلاص دی چې زموږ دا لوډیډ گاڑی را پوری شي.
ټول بسومره گاڑی رایساری یا د دې روزګار سره د کویلو د روزګار سره سومره ټول خلک تړل دي.
دا اوس چې کوم گاڑی ویلاړ دي چې د 600 ټنه مال دي د 500 گاڑو کې صرف نقصان دي. چې موږ ته پته ولګیدا چې دا ان لیمټډ بند شو ټوټل 4.44 کروڑ روپے چې دا ٹریڈر ته نقصان دي. دا بندې دو د وجه صرف هغه گاڑی چې کوم ویلاړ دي یو گاڑی د میزر نه رواني نو ترخم پر هغه څلور ورځې اخلي تاسو ته پته ده اوس څلور ورځې کې چې څومره گاڑی لوټ شوی وه ټول روان شو ده نو موږ حکومت سپورټ کړی دی چې موږ افغانستان یو سورس تا ته بل را پیدا کړو چې د هغې لاجسټک تیز دی ته چې د انډونیشیا نه کوئی لا راوړي نو تا ته څوارلس ورځې جهاز جالي لګیا دی اور زه چې دلته نه راوړم تا ته په درې ورځې کې هغه مال راورسوم په څلور ورځې کې راورسوم او تا ته سیم سپیسیفیکیشن درکوم چې کوم ته د انډونیشیا نه دې مال اخیستو او ته مانه مال هم مطلب چې پارزان ریټ اخلي لګیا دی دم د حکومت پاکستان بچتے کنه بل چخونه دے
تورخم کولاو شیدا تاون براو گر
کتورخم کولاو شو بد چو رزے کے چ د مال مطلب چ ڈراوران چ دی دے پوری نشو تنگ نو کی دیشی چ زمونگا چھن سو گزارا وشی او چھن سو زمونگا تاوان بچی اگے کی وجہ بنیادی دا چ غمال بمونگا واپس نکو اور زمونگا تا بدا تقریبا د مین خو اگا 30 کروڑ روپے دی چ کم فریٹ پاندی مونگا ورکو نو اگا زمونگا بچت
درنو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی او تاسو ووریدل د کویلې د تاجرانو د اتحادي جنرال سیکرټری اقبال یوسفی چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله په جنوبی وزیرستان کې د آل پاکستان ټیمبر اینڈ سٹیل ایسوسیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ په نوم د خیر خیګړی یو غیر حکومتي اداره وای دوی غواړي په جنگ ځپلی سیمه کې د خیر خیګړی خپل کارونه لا نور پراخ کړي. د یادې ټولنې په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې ورو.
آل پاکستان ٹیمبر سٹیل ایسوسیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے بیوسا مسعود کا بالیانو دے خیر شگڑے دے پارا پوجود کشرا غلا غیر سرکاری تنظیم دائی دا تنظیم کلا پوجود کشرا واسطا شا دے تنظیم صدر اتاولا مسعود ویائی
پیش میں اشتے دک ٹرسٹ روا تے کنا لاغ یائی نور میجی انشاء دا مقشی بیائی
دے مالیم لا تر دے پارا سرنگ واسلے لار رائے
دے ٹیمبر والا دے سٹیل والا دا دے میش پیرائی پیرا مداد کو انور دا سے ڈیر مالدار گوندے خال تے چھ آغا ہم بدا شے ایسا و خلی مشتا فنڈ رکاوی کنا
تر اوسا پر مو دے خیر شگڑے کمے کمے چارے کڑے دی
درے مولینس بھی لوڑ دی چھ آغا بالکل فری دی کاڑی خان تا چک مڑای پشہ روری کا ٹانگ تا پشہ روری کا وزیرستان تا پشہ روری نو دا بالکل بغیر با پیسے فری ودا بری تقریباً ویس پا خیبر شے پا کامپلیکس شے 24 مریضون داخل کڑی دی چھ دغے مرائی ہاں کڑی دی سیٹی سکین میں ہاں کڑی دی پا دے بندے 4.5 لاکھ روپے خرچہ ہے ویسا پر پدا مریضون مندے
نو رسا حکوم کمے ارادے لا رائے
غاٹا ارادہ دا چھ کیما غریب مستحق سٹوڈنٹ تھی لکا دے میڈل نا پورتا نشتلائی دے میٹرک نا پورتا نشتلائی دا غا سٹوڈنٹ روز بالکل فری سپورٹ کاؤں آخر اپروجی کے مدے خرچہ زبردست کاؤں
اتا اولا مسعود دا ہرا وشول چھ تنظیم تا با پلا پسے وسعت ورکی جی او چھ مسعود کا بالیون چرتا چرتا آباد دی التابا دے تنظیم زیلی یونٹس قائم کی جی چھ ضرورت مند کا بالیانو ملاتر پا فوری طور باندے کی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
درنو دونکو په کراچۍ کې پولیسو د جمعې په ورځ 4 کسان نیولي او ادعا کوي چې دغه کسان د برید کولو تیاری کوله. چارواکو په دې اړه سویلي نور تفصیل د محمد عمران په راپورټ کې ور.
د جمعې په ورځ خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ مبارزې څانګې یو مشر ایس ایس پی منیر شیخ وویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې عبدالعزیز نومیتن او د کیماړې سیمې نه اسلم ګل نومې ملزمان نیولې دي. څوک چې د لشکر جنگوي سره تعلق ساتي او عبدالعزیز د شکارپور امامباړې په برید کې ککړتیا لري. دې سره سم په یو بله کاروایۍ کې دوه نور ملزمان اسدالله او عبیدالله هم د خار سوپر هایوې سره نږدې سیمې نه نیولې او د ټولو په شریکه د ځانمرګي برید تیارې
کوو.
د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتلل کېدو چېرته به ځانمرګي برید کوي. خو سی ټی ډي ته چې کوم معلومات ترلاسه شو نو دوی د هغې د لارې معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سی ټی ډي کو ملی تو ان کو انټرسپټ کیا گیا.
د منیر شیخ په وینا چې د نیول شو وسلوالو د ولقین لاسي بمونه یو تماچا او ګولې هم ترلاسه شوې دي. د ذکر ده چې په شکارپور امامباړه په 2015 میلادي کال د جنوري په میاشت کې برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي وو. بلړخته هم د جمعې په ورځ د ترګرۍ مبارزې څانګې یعنی سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب د چودھری اسلم د وژنې په اړه د جوړې ګډ پلډنیزې کمیټې د راپور په اړه وویل چې د پولیسو په پخواني مشر برید یو ځانمرګي برید و چې لپاره یې د هغه خپل ساتونکي کامران ټول معلومات د لا قانونه ګرځولې شوې ډلې مشر نعیم بخاري ته ورکړي وو او د دې برید نوړ وړاندې کامران خپل ځان په 1 کروڑ روپے بیمه کړی و.
جب چوہدری صاحب پہ یہ واقعہ ہوا تو اسے کچھ دن پہلے
دیوائی چې چوہدری اسلم کله د امریت کې دونو سورو وړاندې هغه د خپل ځان د 1 کروڑ روپے بیمه کړی و. او په بیلابیل وختونو کې باکسر د ملګرو سره په ناستی کې چوہدری اسلم ویل چې په هغه بعد بم د لارې بریت کیږي. د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې دا هر څه د هغه راپور برخه ده چې د مهران ټاون نه نیول شو ملزمانو نه د پلټن وروسته تیار کړل شوی دی. په 2014 میلادي کال د جنوري پر 9 نیټه د پولیسو د پخوانی مشر چوہدری اسلم په گاډي ځانمرګي بریت شوی و چې پکې د هغه د ساتونکو کامران په شمول سلور کسان وژل شوی و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. د ماسپخین درنی بجې شوې. ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
په پاکستان کې په 3 ضلعو کې د کور شمیرنې عمل سر ته رسیدلی دی او لنن نه په دغه سیمو کې د سر شمیرنې عمل پیل شو. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا وویل لنن نه د سر شمیرنې عمل پیل شو چې د اپریل له 15 نیټې به دوام ولري. د مومند ایجنسۍ میچنۍ بایکورونو کې د پاکستان د پوځي ادارې او کارکوونکي علي اصغر د وسوالو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړي پرون ماښام 100 کسانو له جومات نه ځان سره روان کړ او سهار یې مړی په بایکورونو کې وموندل شو. د پیښې ذمه طریقے طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی. د خیبر پختونخوا حکومت په لورو پرتو سیمو کې د صحت په مرکزونو کې په 3 شفټونو یعنی 24 ساعتونو پورې د کار کولو فیصله کړې. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 10 کلی له وسوالو طالبانو پاک شوي دي خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د انکرې او اروپا ترمنځ په سفارتي معامله اړیکې کړکېچنې شوي دي. جرمني د ترکیې سیاست والانو ته په عوامي غونډو کې په شرکت د بندیز خبرداري ورکړې ده. دغه سفارتي کړکې چې هغه وخت پیدا شو کله چې هالند او جرمني د ترکیې ولسمشر اختیاراتو د زیاتولو په مقصد ترک وزیرانو ته په سیاسي غونډو کې د خطاب کولو اجازه ورنه کړو. د فرانس انتظامیه وایي نن د پاریس په اورلي هوایي میدان یو تن ترغې وروسته په ډزو وژل شو چې له یو پوځي نه ټوپک تختولې. ای اف پی خبري اژانس کورنو چارو وزارت لخوا وایي دغه تن له پوځي نه تر ټوپک تختولو وروسته دکان ته منډه کړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. او د امریکا حکومت پرون اعلان کړ چې دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت فرمان ځنډولو په هکله عدالتي فیصلو خلاف اپیل وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میریلینډ ضلعي عدالت لخوا د ټرمپ د فرمان هغه برخه ځنډولو خلاف په اپیل کوي چې د شپږو هیوادونو په وګړو امریکا ته په ورتګ باندې له عرضي بندې سره اړه لري.
ملي امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو درونکو. د خبرونو په پیل کې مو د سره ژمنه کړې و چې په دینه مې کې تاسو لپاره 2 اونیزي خبرونه لرو. نو لومړی خبرونه سروې ده او په دې سروې پروګرام کې ناهید افریدی میلمانه ده او د دې پروګرام قربانه ملي امیرزاده ده. او دویم پروګرام جمهوریت دی چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې 2 اونیزو خبرونو ته په ګډه سره وښو. سروې
چد باغ سبرے پس پہ ترخا متے پشتنے فقامت سرے نہ دے سبے.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروګرام کې درته زملي حامیر زاده هر کلی وایم. نن را سره په پروګرام کې ناهید افریدی میلمنه ده. ناهید د قبایلي ښځو د حقونو مبارزه ده او د تکړه قبایلي خويندو نومي تنظیم په جوړونکو کې شامل ده. هغه په فاټه کې د عوامي نشر ګوند مرستیال صدر ده. نن په پروګرام کې له ناهید سره د هغوی د ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. ناهید په پروګرام کې هر کلی وایو.
ډیره مننه
جی. تاسوونه به زوم شروع کما. تاسو د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، د خیبر ایجنسی سره بیا تعلق ساتې، پاتې کېږي چرته نن سبا؟
نن سبا خو جی څه پیښور کې مزکه چې زنو کری کوم، خو یې زیم د خیبر ایجنسی.
تاسو تعلیم چرته نه حاصل کړی دی ناهید؟
ما پېښور یونیورسيټي نه، پېښور په هونتون نه فلسفي کې ایم اے کړی دی.
دا تاسو دا اوس پورې چې کم وخت او د هلي زل چې روانې دي، د کله نمو د اکټیویزم یا فعالیت چې د شروع کو بیا د قبایلو د خزو لپاره هم کله نه आवाज پورته کو؟
دا ما خو ته 2004 کې زه جمهوریت سکول کې ټیچر وم. نو هغه وخت خصوصا زه ما هغه وخت داغه وختو چې کله په فاټا کې بد وخت شروع شو، انته کې چې کم دین اکستریمیزم زیاتې دو او چې کم طریقې کسان خلکو هغه به ټارګټ کیدل. نو ما دا ضرورت محسوس کو چې یاره زه د سوشل سیکټر ته لاړه شم چې یو خو زه په دې خبرو ځان پوه کړم او یا کمان څه لږ ډېر کیدی شي نو چې زه د هغې دپاره څه وکړم. نو په 2005 کې ما بیا دا اکټیویزم او دا هغه شروع کړو.
نو څه پلیټفارم میلاو شو تاسو ته د خپل آواز پورته کول لپاره؟ آیا تاسو څه د تنظیم سره وتړل شوی کو نه تاسو په شخصي توګه؟
زمونږ خاندان چې کوم وو کنه فیملی چې وا هغه عوامي نیشنل پارټي سره وا. نو ما دا ضرورت محسوس کو چې اوس ما دا په کار سیاست کړو زما، او چونکه عوامي نیشنل پارټي یو ډېره ترقی پسند پارټي ده او هغې امیر لپاره د تعلیم او د روشن فکر خلکو، نو ما ځکه دا راغو کو چې دې پلیټفارم نه به خپل د فاټا د ښځو لپاره آواز را پورته کوم.
نو د فاټا د ښځو لپاره آواز پورته کول آیا ستاسو لپاره دا کار اسان دی او کو ګران؟
جی دا کار ډېر زیات ګران و، ځکه چې اول ما کې خپله دونه پوهه نه وه، نه په سیاست زه پوهېدم نه په دې مسلو زه پوهېدم. چې کله 2005 کې زه راووتم نو ما ته بیا وروسته کې اندازه شو چې اف سی آر څه دی او د اف سی آر څه نقصانات دي د ښځو په ژوند باندې. نو هغې نه بعد ما بیا چې کوم دی نو رو پرو دي کې هله ځلې شروع کړي او مختلف پلیټفارم باندې ما به آواز پورته کړو. د امن تحریک ایسه به جوړه شم، کله د یو نیټورک کله د بل تحریک، او ما به رو پرو دا خپل خبره پورته کړه. دا شی وو ډیر زیات ګران په دی چې آ وخت کې حالات هم ډیر زیات خراب وو. موږ دا ما دا فیصله کړې وه چې زه به د په هر پلیټفارم کې ورکوټې کمزورې آواز مې وي خو زه به ضرور آواز را پورته کوم.
او اوس چې تاسو کوم حالات وینئ، نو د یو ښځې لپاره بیا د قبایلو چې ښځه را پورته کیږي او د خپل حق لپاره آواز اوچتوي، نو څه چیلنجونه هغه کتی شي؟
نو یو خو زمونږ رسم و رواج چې کوم دی نو هغه د دې شته نه پرېږدي. یو هغې غریبانانو تعلیم ډېره مسله ده چې تعلیم واقع نه وي، نو چې تا سبق نه ویلي نو ته به څنګه په خبرو باندې پوهېږي؟ تا شی خو پاټا کې ښځو ته نه وي. بل دا دی چې نور هغه تلل راتلل هغه سوشل لایف هم د ښځې نه وي چې هغې د یو بل نه څه خبرې زده کړي. نو هغې ته خو دا مسله وي. بل دا دی چې کوټوالي ایج ینګ ایج کې به دنیا وشي، بس کورنۍ ورته غاړه هماغه هغه ټریډیشنل رول کې به دغه ښځې بیا پاتې شي. دا چیلنجز دي خامخا ښځو ته.
کورنۍ سنبالوي او ورسري ورسري تاسو دا کارم کوي، نو دا آسان دي څنګه مینج کوي هر څه؟
زمونږ لکه ما بیک گراوند د دې چې زما فیملی ما سره ډېر سپورټیو دي، نو ځکه چې فیملی لکه زغه کولې شم ټایم ور کولې شم او زه چې کوم خپل کارونه بسري کوم.
چونکه تاسو د قبایلی خزو لپاره کار کوي هلې ځلې کوي، څه مهمه مسلې دي؟
مونږ ته کې د فایل تاسو چې څنګه تکړه قبایلی څنګه دی نت ورک مونږ جوړ کړو، هغه مطلب دا چې په یو پلیټ فارم باندې خزې نه وي. مونږ دا ضرورت محسوس کړو چې د سی پلیټ فارم وي چې الته کې مونږ د ریفارم خبرې ډېرې زیاتې شروع شي وي دي. نو په هغه د پاره مونږ خپل आवाज پورته کوو، ځکه چې هغه کمیټې کې خزانه و. موږ ویل چې دې کې ښځه نشته، نو دې کې به داسې ریفارمز به کېږي چې کېدی شي دې د ښځو ضروریات مد نظر ونه ساتي. او ما خو وشو چې کم څه نه موږ یریدو ما هغه کارونه وشولو. اوس را باندې رواج ریګولیشن راوستو، نو په دې حوالے سره لکه دا ډېرې غټې مسلې دي چې عید باندې اوس هم مزید موږ له پکار دی چې آواز پورته کړو.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ایته وار ورکړو.
زه د سنتورای د کورمې جلسې تحصیل علي ځای د تنظیم ته روه تعالی توسه ژوند سپورټ چوو. او بل خبره دا ده چې د کوم تنظیم ته د نورو لکه جنسې کیا په حال دی، یا غوځي کیا دي شخو نشتا که نشتا؟
یو بل اوریدون کې هم دی هغه ته ورزو
داستاس د میلمنیا څخه دغه پښتنه رم چې دی څنګه تعلیم کړی دی او دا اوس څه کار کوي؟
څومره تعلیم یې کړی دی او څه کار کوي؟
محمد ابراهیم د کلاب عبدالله سره د پیرالیزی څخه خبرې کوم.
جی ناهی تاسو ته راځو.
په فلسفي کې ام اے کړی دی د پېښور پوهنتون نه. ښه جی کار خو زما تاسو ته ویل تکړه قبایلي خویندو دا نیټورک سره یم، او دین علاوه زه سیاست هم کوم. عوامي نشر پاره سره زما ډیر وخت شو چې دوی سره یم، او اوس وایس پرزیدنت یم د فاټا د فنکشنل ریفارم په حواله سره هلې ځلې کې ډیر لکه هر فورم باندې ما خپل آواز اوچت کړی دی.
او بیا عادل حسین رور چې ته پوسونه کړو، دوی وی زیات سپورټ تاسو ته د چانه ملاو شو؟
زما خو زیات سپورټ ما سره چې ما وویل زما فیملی دا زما د وی په سیاست کې وو، او زما پلان جدوجهد کړی دی، زما نیکه جدوجهد کړی دی، زما نیکه خدای خدمتګار تحریک کې وو. کدا تکړه کمایلي خویندې نیټورک وای نو هم زمونږ په هر ایجنسی کې چې کم دی نو خلکو سره دغه کړی دی، لکه خلکو سره مونږ میټینګونه کړی دي، زمونږ په هر ایجنسی کې فوکل پرسن دی. او عوامي نیشنل پارټي په حواله سره کې نو کومه ایجنسی کې زمونږ خزي او د دارشته مونږ هر ایجنسی کې وایس پریزیڈنٹ زموږ خزوی موږ دا هغه ساتل دی چې را ایجنسی کې چې کسته در سړی وینو وایس پریزیڈنٹ و سره خامخه زنانه وي زموږ په هر ایجنسی کې شکر الحمدلله دا خزو نمائندگی شته
او بیا دوی ته چیلنجونو ذکر کو چې څه چیلنجونه دي
چیلنجونه چې خبرو کې نو کله چې 2011 کې دا سیاسي ایکسټینډ شو نو هغه بین دیزل الیکشن چې کله موږ کولو د سیاسي جماعتونو په هغه په بنیاد باندې موږ کړی دی الیکشن نو ما چې کله دا خبر کول د خپلې په الیکشن د کله چې ما کمپین چلولې نو موږ تر ډیره مسلې وې ځکه چې دا هغه وخت کې طریقې پسند پارټیانې چې کمې وې نو هغه ته فاټا کې کار کول ډیر ګران دی بلکې اوس هم موږ ډیر ګران دی تر دې پورې چې ما به کانر میټینګ هم نشو ارینج کولې نو دا ډیرې زیاته غټې مسلې وې خو بیا هم موږ دې باندې شکر کوو چې موږ ډیر ښه سره میټینګونه کړي دي فوکس ګروپ ډسکشن هم کړي کانر میټینګ ما به کول خو موږ به ضرور کول او دا به سلسله اوس هم زما روانه ده زه اوس هم چې کوم دی نو فاټا کې ښه سره میټینګ کوم او دا هغې په سیاسي عمل کې راوستو لپاره چې کوم دی نو هغې د حکم چېرې دا سیاسي عمل کې د ښځې خامخا راشي
نو سیاسي عمل کې بیا ستاسو څه غوښتنې شته د ستاسو د تنظیم ځکه چې اوس خو د فاټا اصلاحاتو خبرې کېږي او بیا 500 کالو وخت ورکړل شوی دی بیا وروسته به خامخا د قبایلي سیمو نه د چې کومې ښځې دي زموږ خویندې دي یا به صوبایي اسمبلی ته ځي خیبر پختونخوا دغه شانتې قومي اسمبلی کې بم سیټونه غواړي ستاسو څه حکمت عملي ده څه غوښتنې دي
کوم طالبان دي کوم لپاره چې موږ تکړه قبایلي خويندې نت ورک یا زو د عوامي نشه پاتې د پلیټ فارم نه چې موږ आवाज پورته کوو خزي چې دې موږ یو خو د دې مرجع موږ حق کیو چې موږ دا غوښتل چې بالکل پاتا په دې صبح کې نظام شي دې بالکل موږ په حق یو دې تمو خیر مقدم وایو لوکل ګورنمنت باندې موږ له خیر مقدم وایو بل دې د عدالتونو چې کوم دې نفاذ دې بالکل اړې راخه خبره ده خو دې چې کوم ریواج ریګولیشن په موږ راوسته دې په دې ځان خبره موږ خپو چې قانون راغو یو قانون دی په ټول پاکستان کې لاګو دی نو په موږ باندې تاسو ولې ریواج د ریګولیشن راوړئ یو په دې شي زمونږ ډېر غټ اعتراض چې بیا به جرګو ته بیا به دې دغه ته موږ ختې ناست یو او بیا به د دې په دغه باندې فیصلې کېږي د جرګو کې به زمونږ فیصلې کېږي عدالتونه څه شولو بل دا دی چې نو ریواج ریګولیشن دې په خپل ډېر واضح کړی نه دی چې موږ ته په خپل پته نه لګي چې دا څه دی خبر چې کوم زمونږ غټ اعتراض دی په دې معنی چې 500 کالو دا چې کوم دی کنه دا غلط دی دا غواړو چې د 2018 الیکشن نه مخکې مخکې دا اصلاحات دي وشي چې بیا قومي دا تاسو چې کوم خبرو ته چې صوبای سملې کې قومي سملې کې زمونږ نمائندګي راشي او موږ غواړو چې زر تر زر د لوکل ګورنمنت راشي ځکه چې لوکل ګورنمنت خو زمونږ سیاست کې د کومو طریقو سره چې ګراس روټ لیول خو زمونږ په سیاست کې انوال شي او دلته نه به تربیت وشي دا خلاصو
بیا تاسو چې کوم اندېښنې دي د ریواج اکټ خبره تاسو کړه بیا د سیاسي برخې تاسو خبره وکړه داسې د بلدیاتي انتخاباتو دا ټول اندېښنې چې تاسو لرئ د دې په جواب کې چې کوم د فاټانه منتخب د پارلمان غړي دي هغه تاسو ته جواب کې ویلي دي سې یقیندانی درکړې ده
هغه خو په خپل زمونږ دا ډیر شکر دی چې زمونږ کم پارلیمنٹیریان دی هغه هم د دې خلاف دی هغه وی چې یو دا مرز درو چې مونږ د ریواج اک خلاف بیا د عدالت تم پلی شو په دا شکر دی چې مونږ په دې ټول باندې متفق یو چې دا شي ټیک نه دی په مونږ دغه باندې قانون راولې بس هم قانون راولې ټول پاکستان کې یو شان ده چې مونږ د پاکستان سیزن کې یو
او بیا د فاټا پارلیمنٹیریانز چې خبرې کوي نو مونږ ته دا ویلو چې هغه د ریواج اکټ پر ځای یو بل قانون باندې کوشش کوي چې هغه پای باندې خبرې وشي اند دغه اصلاحاتو سره ته ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل وی کو سوي
ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دی تو فا کې دا شی شتا چې دا سي دغه معنی دی چې کوم نه خپل کې ولا غکې نه ولا که په هي کې دا چې بیا هم کني کې به سرکاري خلک هم انوال وي کې بیا ایون دی کې بیا خزم راکني شي
دا مردم شماري اغه په حواله تاسو سوچ کوي بیا د قبایل او د دستور ته پکتو په مردم شماري کې په قبایلی سیمو کې سم مشکلات ویني او بیا دغه حل څه دی
مشکلات خو دا دي کنه چې بیر زمو خلک چې کله پیشن شروع شو په فاټا کې نو خلک راکو شو دلته کې دي سیمه تا پښتونخوا تا چوسوک اسلام آباد تا کراچۍ تا لاړ مزدور خپل کارونه پکې شروع کړ ډېر خلک واپس اړوي ایجنسیانو ته تللی نه سره نه دي دا ډېره غټه خبره ده چې مردم شماره کې به د هغې که زغو نشولو نو بیا به مونږ ترقیاتي چې کوم فنډ دي که نه هغه به مونږ ته بیا کم ملاوېږي ظاهر دا خو به مردم شماره پورې ده چې دونه آبادي وي دونه بغه راغې نو دا ډېر غټ چیلنج دی زه خو خپلې هر قبایلي خور ته خاص تر دا ویمه چې مردم شماره کې خپل ځان ضرور واغه کوي زګه چې کنه تاسو ځان شمار نکړل کنه نو دا شی موږ ته رست کړي غټ نقصان راکړي او دا حکومت له پخای دي لپاره ښه سم اقدامات دیو کی زګه چې دې مردم شماره کې زمونږه تعداد دي کم لیکل نه کې موږ تعداد کې ډیر زیات او کدي کم شو کنه نو زمونږ تر کې اتی فوند به چې کم دې موږ ته بیا کم ملاوي
تاسو خبره وکړه چې خزې دې ځان خپل او شمیري نو اکثر بیا داسې کیږي چې د کورنۍ مشر خو سړی کنه او بیا د قبایل او دستور کې تکو قتل شي اکثر خزې چې دي نو دا غوي هغه شمیر کې غوي نه راولي نو بیا د خزې څه کولی شي د دوی په کور کې اوریدل کیږي او کنه
با دې تاسو لري راځه خبرو ته زموږ اکثر خلک ته پوښتنه کوي چې څونه بچی دي نو دی لونه نه یادې مې دونه بچی مې نه مې کې نه لونه یادې نه هم زموږ بچی دي لکه کوفی او سړی دوه لونه دی او دوه عمل یو نیو دوه بچی دي دا باندې ته لونه چې کوم زموږ چې دوه انسانان دي تاسو خبره بالکل هغه نه چې زموږ خلک اکثر خځه په دې شمیره کې نه اچي خو زه خپل زموږ د هغه قبایل او ثروت او خځه ته دا حکم چې دا د دې مستقبل خبره ده دې ټیم کې د هر د موږ روایت اور ورسم اور رواجوں کے ساتھ سراو نو مونږ ری دنیا ترخه کی بیا مونږ خپل دغه نشو کولې مقابله نشو کولې نو خدادا چې پدیش کې دي ډیر زیات محتاط اوسي د خپل بری خځې په کې خامہ خپه دي شمیر کې واچي زګ چې کپدا اوس نو شو نو دا بیا مونږ ته پرتیاتی عمل کې مونږ ډیر رست پاتې شو
اخیری ته پوس بداو کما چې ټولو اوریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي
زه خپل ټول پښتنو خويندو او دا راته یو پیغام ورکول غواړم چې وطن جوړولو کې خپل برخه ضرور واچوي کنه موږ چوپ پاتې شنو آینده نسل به موږ کله معاف نه کړي چې تاسو موږ له څه کوي دي موږ به اخر سبا ته خلک ته پوس کیندل نسلونه چې دا هر څه کېدل تاسو ورې چوپ پاتې شئ نو ځکه زه خپل هرې خور ته دا درخواست کوم چې په وطن جوړولو کې خپل برخه ضرور واچوي
ډیره مهرباني ناهید افریدی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
ډیره مننه
امید کوم چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی هم وي پر اتلونکو هفتو کې به د غشان نور ملمنی راځي لاغوي سره به خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساتي دا الله پامن
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو څه صورتحال دی آیا دا ګوندونه د پارلماني سیاست برخه دي او که څنګه د سیاسي فرهنګ ودې لپاره ګوندونه څومره مهم وي سیاسي ګوندونه د پارلمان پر کردار او دندو څه اغیز لري په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي فرهنګ څنګه دود شوی او څومره وده یې کړې د افغانستان پارلمان او د پارلمان غړو په کار کې د نیمګړتیاو لوی لاملونه څه دي جمهوریت جمهوری نظام او سیاسي ګوندونه له یو بل سره څه تړاو لري دا نورې پښتنې د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو تاسو ته خراغ لاست وایو له مشال رادیو سره وسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه ځانګړې لړۍ بل برخه اوري په تیر خبرونه کې تاسو د افغانستان پارلمان له جوړښت دندو او کردار خبر شوې تاسو واوریدل چې شاوخوا یو لس کال کېږي چې په افغانستان کې ولسی او مشرانو جرګې فعال شوې دي او خپل کار کوي په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې په صد پاسه یو لس ځکه د افغانستان پارلمان ولسی جرګې خپل کارونه په سم ډول پر مخ بيولې دي خو پر دې سربېره په کار کې ځنې مهمه نیمګړتیاوې دي د ویلګې په توګه د پارلمان غړي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه نه وي نو د هر بل هیواد په څیر هلته هم جمهوریت له یو شمېر خنډونو مشکلاتو او ځنډونو سره مخامخ شو دوی وایي ولسی جرګې تل بودیجه پر وخت منظوره کړي خو د قوانینو جوړولو او منظورولو مخې ته یې ځنې وکیلان خنډول زیاتره وکیلان په دې اندي چې لا هم په افغانستان کې سیاسي فرهنګ او د سیاسي ګوندونو کلچر نه دی دود شوی د دوی په خبره همدا ښایي د افغانستان د پارلمان کار او د هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي نن په خبرونه کې د دې وکیلانو یو لسی جرګې غړو خبرې په تفصیلي توګه څېړو په لسی جرګه کې د کندهار استاذ خالد پختون وایي د پارلمان کار او ډیموکراسي لپاره تر ټولو مهمه خبره د سیاسي ګوندونو موجودیت دی دا په خبره په افغانستان کې د ګوندونو نشټوالی د دې لامل شوی چې تر اوسه په هیواد کې سیاسي جمهوریت فرهنګ نه دی دود شوی
په ټول جهان کې د دیموکراسي د عملی کېدو یا پیاده کولو لپاره احزاب اولین شرط دی موږ 2020 نمائندګان لرو په دې معنی چې ګواکې موږ 2020 احزاب لرو هر نماینده به اصطلاح دیو حزب په شکل سره د خپل ځان په هندار کښې د نظارت پروسه مخته بیایي. که موږ دوه درې څلور پنځه احزاب درلودلی او د هغوی نمایندګي په ولسي جرګه کښې وای، بیا نو 239 وکیلانو ته ضرورت نه و چې هر یو خپل ځان ته جلا نظارت وکړي او د خپلې هندارې واغه ته وګوري.
په ولسي جرګه کښې د کوچیانو استازي هیلې ارشاد هم خالد پښتون ته ورته خبره کوي او وایي افغان پارلمان د ګوندونو پر اساس نه دی جوړ شوی.
د ډیموکراسي او د پارلمان لرلو یو اصل دا ده چې احزاب باید وجود ولري. په افغانستان کښې اصلا احزاب وجود نه لري. 249 وکیل صاحبان دي، دوی 249 رقمه فکر کوي او 249 رقمه فیصلې کوي او دوی تصمیمونه یې هر شی انډیویجولي یا شخصي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې کله چې یو قانون شورا ته راجي کېږي یا یو وزیر د اعتماد رایې لپاره شورا ته راځي، نو دغه 249 وکیلانو کښې همغږي وکیلان ډېر کم پیدا کېږي چې په یو تصمیم او یو غږ بنان. په دې کښې متفاوته تصمیمونه نیول کېږي. دغه تصمیمونه د یو اصل یا د یو قانونیت په اساس او بنسټ باندې نه وي. اکثرا کله کله شخصي معاملې، کله کله مقرري، کله کله طرز تفکر د یو وکیل وي چې غواړي څه رقم تصمیم ونیسي او خپله خوښه یې وي. بعضې وکیل صاحبان بدماشتي پدي، بعضې وکیل صاحبان قانون پودي، بعضې وکیل صاحبان خپل عقل په کار اچوي فیصله کوي، بعضې وکیل صاحبان هم معاملې کوي. دې کښې موږ نه شو کولی څو چې ټولې هغه فیصلې چې په ولسي جرګې کښې کېږي هغه ډېرې اساسي او قانوني فیصلې.
هیله ارشاد وایي خو داسې هم نه ده چې په هیواد کې هیڅ ګوند نشته. نوموړې وایي په هیواد او پارلمان کې ځینې سیاسي ګوندونه شته خو خلک ورڅخه ښه خاطرې نه لري.
موږ په افغانستان کښې عذاب لرو، لکه حزب اسلامي ده چې فعلا په ولسي جرګې کښې تقریبا 40 نفره وکیل صاحبان لري، یا فرزند جمعیت ده، یا فرزند حرکت ده او جنبش ده او دا دوه ده. خو په افغانستان کښې د عام وګړي هسې په ښه نظر نه ورته ګوري او چې کله یو ملي شخصیت راجي کړه وغواړي حزب جوړ کړي هغه موږ وغواړو نه غواړو قومي بڼه نیسي. که پښتون وي اتومات پښتانه پسې ورځي، که هزاره وي اتومات هزارهګان پسې ورځي. داسې یو لیډر تر اوسه پورې په افغانستان کښې نه ده پیدا شوی چې په خپل حزب کښې هم پښتانه هم هزاره هم ازبک او هم تاجک ولري او هغه حزب یو ملي حزب ووځي. د هغه لپاره هغه خپل اعتبار یې له لاسه ورکړی دی دغې کلمې. دا هم لکه چې ډیموکراسي نو بنیاده ده، دا هم زمانګیرې ده، لږ وخت به په کار لري. کله چې د ولسي جرګې دغه فیصلې د خلکو په تبه ونه وسي، خلک په خپله مجبور سي چې بعضې عذاب منځته راوړي.
له هیله ارشاد مې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ممکنه ده چې په یوه هیواد کې ډیموکراټیک نظام وي خو خلک یې ګوندونه نه خوښوي. نوموړی د افغانستان د تیرو څو لسیزو تاریخ مثال ورکوي او خپل دلیل روښانوي.
د ګوند یا د حزب کلمه افغانستان کښې ډېره حساسیت فرانګیزه شوې له هغه وخت چې د خلقیانو او پرچمیانو حزبونه منځته راغله. لږونه افغانستان بدې خاطرې لري. دوام علت یې دا ده چې کله چې مجاهدین سره په تنظیمو وویشل شول او دوی ځان ته د احزابو په نوم باندې یا د تنظیم په نوم باندې اووه برخې سنی رهبران وویشل شول او اووه په برخو باندې هم شیعه رهبران وویشل شول. دغه ټول یعنې په مجبور کښې موږ 14 حزبونه درلودل. دغه 14 حزبونه بیا په افغانستان کښې په خپل رقم باندې ډېر ظلمونه وکړه. نو په دې حساب باندې افغانستان کښې د حزب کلمه داسې هغه معنا یې راځي چې یو رهبر به په راس کړي او هغه رهبر به خپل فیصلې کوي او خپل تصمیمونه به نیسي او هغه څوک چې په حزب کښې دي هغو سره به منډې وي.
په ولسي جرګه کښې د پکتیکا خلکو استازی نادرخان کټوازی دا منطق او دلیل ردوي چې ګواکې که په یو هیواد کښې خلک د ګوندونو ښه یاد نه لري نو همدا یې د ګوندونو نه دودېدو لوی لامل دی. دی وایي په افغانستان کښې رښتیا هم سیاسي ګوندونو او د ګوندي سیاست د فرهنګ دودولو ته توجه نه ده شوې.
اول خو هغه ډیموکراټ ګوندونه نه وو، مقصد ګوند نه وو، دا سوسیالیستي نظریې ګوند وو چې حکمیت یې درلود. د ډیموکراتیکو ګوندونو او خلک دغه یایي مثلا اوس کوم ګوندونه را ځي هغه به داسې ګوندونه وي چې هغه به په ډیموکراسۍ باندې عقیده لري. مثلا که یو سړی په تیاره کښې سپور شي او تیاره ولوېږي یا موټر یې اکسیډنټ وکړي نو به بیا ټول ژوند بیا چې څوک په موټر کښې نه سپرېږي ولې خو یو موټر اکسیډنټ.
په ولسي جرګه کښې د ننګرهار خلکو استازی ډاکتر عصمت الله شینواری البته بالکل جلا نظر لري او وایي په افغانستان کښې ډېر زیات ګوندونه موجود دي.
د افغانستان کښې لکه څنګه چې په نوره نړۍ کښې دي چې په ټول ملک کښې دوه درې عمده سیاسي ګوندونه، ولې په افغانستان کښې دا حقیقت لري؟ په افغانستان کښې دا سیاسي
نادر خان کټوازی وای په افغانستان کې وسنی ګوندونه پخوانی نظامی یا پوځي جوړښتونه لري او بل د ټول هیواد په سطح پلویان نه لري
تشکیلات لري هغه ګوندونه دي هغه لګو چې خلک ډېر متنفذ دي او دوه ګوندونه دي چې یو څوک اجرالت نه غوښوي دا څو کسان برابر کړي دي ګوند تاس دي ګوند په نامه باندې دغه ګوندو ته خو به دا چې ګوندونه ته ضرورت لري چې هغه لیک تر لیک ټول افغانستان کې یو څه پرویان ولري.
خالد پښتون زیاتوي د ملي ګوندونو او سیاسي فرهنګ نشټوالي د پارلمان چارې هم ټکنې کړي دي.
د هیڅ په چوکاټ کې په کتل کنن چې په جرمني کې په اروپا کې په امریکا کې حتی کېدای شي چې په وکه نصاب هم پوره نه وي خلک غوري پریکړې کوي په دې شکل سره چې مثلا د احزاب نمایندګان ناست دي هر وخت چې موضوع پختګۍ ته په پارلمان کې رسیږي دوی عمومي زنګ وي ټول وکیلان حاضریږي هغوی د خپل حزب اعضاو د خواسته ډکټې کیږي ورته ویل کیږي چې موږ په دې موضوع کې زموږ موقف مثبت دی یا منفي دی په سره کارت پورته کوو یا زرغون کارت هغوی بیل دي چې په موضوع پوسی خپل کارت د حزب په ګټه پورته کی ځکه حزب داغه په ګټه ټول فیصله در مخه صادره کړی وي مو تاسو سره مو داسې یو چوکاټ په افغانستان کې نه لرو او همیشه په فرجی لحاظ فیصله کو او دغه فرجی مسائل دي چې په شورا کې مو څه ډیره ګټه ستونزې حل کړی دي.
ورته خبره نادر خان کټوازی هم کوي او په دې لړ کې د بودیجې قانون او بیا د نورو قوانینو منزورول او حکومتي چارو نظارت مثالونه ورکوي.
اوس بودیجه مختراج بودیجه به لدی چې موږ د حکومت ستونزې په نظر کې ونیسو یا به لدی چې موږ د خپل د مملکت اقتصادي حالت په نظر کې ونیسو چې موږ ټول څو بودیجه لرو یا وکیل پورته کیږي چې دا بودیجه نه تر څو پورې د ما په ولایت کې دغه بند نه وي جوړ شوی هغه بند جوړېدلو لپاره باید د افغانستان ټول بودیجه د عمر نور سره یو ځای شي چې هغه د بند ابتدایي چارې سرته ورسیږي. نو که ګوندونه وای دغه کارونه کې د قوانینو په تشریف کې هم هغه قوانین چې د دیموکراسي لور ته لار پرانیزي او وایي چې دغه ټولنه د دیموکراسي په لار باندې روانه شي دغه ډلې ټپلې دغه خلک ست چې دغه ډیر زیات مخالفت کوي بيخي زیات مخالفت یې کوي همدا ډول د نظارت په برخه کې دا د وکړی د ټول سره ګډ دي مثلا که په حکومت کې دي که په ملي شورا کې دي که په عدلي او قضایي ارګانو کې دي دغه ټول ګډ سره تړلې دي کدي یو چا په ضد باندې چې هغه په فساد ککړ وي څوک قدم پورته کوي یا خبره یادوي دغه ډیر زیات
اوردونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو واوریدل چې پر دې سربیره چې په افغانستان کې ځنې پخوانی ګوندونه په یو نه یو شکل فعال دي خو د پارلمان غړي غړي چې د هیواد پر کچ یو ملي ګوند هم نشته چې په پارلمان کې نمائندګي یا استازیتوب ولري دوی ګڼي چې د ډیموکراټیک نظام لپاره له یو څخه زیات ګوندونه اړین وي. د افغانستان ولسی جرګې وکیلان وایي په هیواد کې یو په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي له کبله د ولسی جرګې چارې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګوندي سیاست نه دودېدو لاملونه څه دي او آیا د دې لپاره د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونه ذمهوار بلل کېدای شي او که څنګه. جمهوریت خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي. بلونه به بیا درسره یو په مخامخه.
جمهوریت
سنگارا تھا وہ خیجاپ بام جنے زند کا سنگارا تھا سچی یارا نہ وہ خو مکہ وین کا راتا راش شائستے لیلا اے خوگے خوگے لیلا صدر پسی شاڑما تکوے نخلے لیلا صدر پسی شاڑما تکوے نخلے لیلا شائستے لیلا اے خوگے خوگے لیلا